هلمند په مرکز لشکرګاه کې پیو چاودنې کې ولس کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون پیو بیان کې ویلي چې دا چاودنه پرون د ګرشکار پیو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې ولس تنه ټپیان شوي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې د 50 تنو یې وصیت نازک دی. دا د روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیژن پاین کویلي وضعیت جدید او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنځم به پورز د طالبانو له بنده خوش شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینې امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې د نوموړي متحده ایالاتونو ته د رسیدو لالوته کې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی دی او له دې چې خوش شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوش شو. په دې پلاوي کې د سیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوي د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې کتلی و. دا خلونو نړیوال پروګرام WFP وای له هم د افغانستان د ټول وګړو لدریو یو برخه خلک لږی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پروند د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د سمنک د جوړولو د څنګهوالي پاړه دا ویلو سربېره زیاته کړي داسې مهال چې ډیر افغانان د سمنک په پخولو سره نوروز لمانځي د افغانستان لدریو یو برخه وګړي لږی څخه کړي کی. د WFP پیغام زیاتوي چې محل الله اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. لدی مخکې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچال افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بودیجی پر کمښت اندېښنې ښودلی وي او ویلي و چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه لوتنه چې پرون دور لګیدنې لکبل زندیدلې وي تیر شپه نه وخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون په بیان کې ویل کاري ټیمونو ټول ورځ بي ستړیا کار وکړ سو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کیږي د پنځم به پورس پکې دور لګیدنې لکبل په لاسو الوتنې زندول شوې وي. ټاکل شوی و چې پروند هټرو د هوایي ډګر لاري 291 زره مسافر په الوتکو کې سفر وکړي خو لور په خي ورسته الوتکه کې د بریټانیا او اروپا په نور هوایي ډګرونو کې کېناستي. تمه ده چې د هټرو هوایي ډګر باندې د ورځې پوګدو کې خپل ټولي الوتلې بیرته پادې ډول پایلې کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو لازدی رادیونه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. که هم کابل تا لوړ پوړی پاکستانی چارواکی راغلی خو له هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلی. په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري. باندې د دغو کسانو ستونزې او دا چې د څومره وخت راهیسې په دې دروازه کې پاکستان ته د اوښتو په تمه دي په دې اړه به هم درسره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز وه.
یو پاتره او بل پاتره د اوسنۍ شرایطو په کتو سره د دلته نه جنډې چې کېږي نه دا ورځ باندې کې
په دې اړه به روسته هم درته جزئیات ولرو. په نړیواله مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د هوایي بریدونو په اړه باندې چا تازه یې کړي دي او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د تورخم لار چې باید پروند مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او الاتی ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغه خلکو چې غواړي د تورخم لارې خبر پښتونخوا ته وړي بیگا شپه هم په دغه لار کې د تیردو په تمه تیر کړی ده. تفصیل احمد تکل لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګی لري بیگا په تورخم کې یو بل شپه هم تیر کړه. د لار له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بند ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شیبې شمارلې ازادي راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لار د هغوی په تخنیکی سیستمونو کې د ستونزې له کبله بند ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکی ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 22 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاص شو خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ د لارې لا هم بند ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لارې د فبروري په 22مه وروسته له هغه بند کړه چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولاګاو او وروسته بیا د دوړو خاو ترمنز درېش په پر لا پسې نه ختې هم وشو چې مرګوب لای هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله نه وو خو د کړکیچ په تیرو څو نیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې د حمله په افغانستان کې پلان کیږي خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته
دا پسرلی په را رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډیر په خوا نیلګي کې نول شوي چې د نه پام لرنې له کبله بیرته وچوي دي. تو وایي حکومت د نیلګیو د کینولو ترڅنګ د دغې نیلګیو پالنې ته هم پام وکړي خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سره کار نه ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
ارسل دولت کمپاین نه حلشنی را برابر
کړل. کل دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت پر تسمه پاملرنه نه کوي او بنور کوي چې دا بیا وچی.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوالرون کی غیر میوالرون کی نیالگی خودل کیگی خلکت سنگه چی دغه نیالگی وروسته بیا خر روزن او پالن غواړي په وخت خوبه غواړي او په وخت د هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغه سه پالنه او ساتنه نه کېږي، نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاک ښه آب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلارې به د حمل میاشتې په وروستیو کې پلې شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي دغه تګلارې کې شامل کی. نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاستې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلارې اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 10مه اعلان کړی هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته پته مدی په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ځوان به له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غاګي په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و له خپل هیواد وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د شرایط اساس شرایط بحرانی و اسبار کې فلان د افغانستان جریان داره
په دې حساس او لنورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اصلا د زغم وړ نه ده په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ د لاس ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و دغه هیواد پریښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمېر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 11مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر غزه د اسرایلو هوایی بریدونو بیا هم مرکشوب لاړه اړولې او په داسې حال کې چې د اسرایلو پوز خپل سرتیرو ته د غیټرنګ ته د نوتلو امر کړی دی. د طالبی په چارواکو ژمنه کړي چې ترڅو حماس ډله پات اسرایلی رغمل خوشی نکړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکن نورو.
د اسرایلو پاوز پرون د غزه خر پر ختی زبرخه د هوایی حملو پر محل یو شمیر کسان و وجل. عیني شاهدان او د یو سیمایز روختون چارواکی وایي چې په دې بمبارۍ کې یو میرمن د هغې خواند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل و وجل شول. د اسرایلو پاوز وایي چې د غزه په خر کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایی حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایی حمله همدا و که بله یو. اسرایلی پاوز پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزه خر د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزه له شمالي برخې څخه وشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي خر اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمه په ورځ اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر زینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمه او جنوبي رفح خار پر لور وخوځیدل. پوځو ویل چې د غزه د خار په ګډون د دې تړانګي د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرونو ویل پوز با په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخت عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی ارغمل خوشی کړي نوي. کاتس ویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتاول خوشی کول وډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. لغ رئیس چې اسرایلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه نږدې شپږ سو تنه فلسطینیان د اسرایلی پوز په حملو کې وژل شوی دي. د اوربند موافقه لمخې په پام کې وچه حماس طلبه 950 اسرایلی برمته چې ګومان کېږي څلور وشتنه به تر اوسه ژوندې وي خوشی کوي. د اوربند موافقه په لومړي پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرایلی ارغمل ژوندۍ او د اتو نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرایل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایی حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاګ شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمېر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه دی لمانځلی. د کابل او مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي چې پخوا به د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه سکل وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او فرهنګي فعال رسول ملک زید 1404 لمریز کال د وري په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کال د سنمانځل کېده چې د ترازی مبارک کې په جنډي بچی کېدلا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه به خلک راتلل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ سنمانځل کېدلا. خلک هم د نوې کال فن به اخیسته، مثلا دښتو وتلو نه، د تاریخي ځایونو کتلو نه. خو د درې کاله راپدین پته دا ورځ بیخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژې د یو خواته او بل خواته د اوسني شرایط ته په کتو سره دا دلته نه جنډۍ کېږي، نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د تېر جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسم تراتلل او وروسته به بیا د ګلسرخ په میله کې ګډون کوم. فریبا نوری چې د کابل ښار یو اوسیدونکی د وای شرایطو نه هلی کړي او د نوروز منځنې په خوانی شوق نه دی ورپاتې.
په خو به مې حفسین او سمنک جوړول. کورنۍ مور ټولې دي. دوه ورځې مخکې به راوځي ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوان چې څلور کاله مخکې وو اوس حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سایل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
د نوي کال په مراسمو کې موږ هیڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه وو، چې موږ کوم انانات په خلکو کې وو دغه توانمندي زموږ په وجود کې نه وو. هیڅ نوي کال موږ ته نه معلومیږي چې کال نوی سوی ده او که نه ده نوی سوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړي، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چا ته نه ده ورکړي.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز به نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو چې په دروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوې دي.
د لادرکا بلوچستانو د مندري لپاره کارکونکو سازمان بلوچ چک جهتی کمیټه مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیگا د شپې نه وخت ته ویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړې دي او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے
ہیں، ریاستی جبر دے او بل ہا چکر امن احتجاج کو ان کے خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاروی. نن پکویٹا کی یو زل بیا پر امن بلوسان پولیسو پر ڈزو وجلی رے کسان مرا او دیار لس جوبل دی او چکل جوبل روختون تا دا درملن لا پار یوڑل شول نی پولیسو ہغوی التبنی ول دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی مون بل خپل غختن پشان شو مون د خپل مړو سره پر سریاب سڑک احتجاجی پر بل کڑے دے او مخ کی چہر سے کی گی ریاست پہ ذمہ وار وی،
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کی دولس کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا دا بلوچستان حکومت ویان شاہد رند بیا رسنے سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی دا چا دی دالا نہ دا ثابت شوی زکا چی مظاہر چا نو مڑی رختن دا دا قانونی کاروائی لپارا نہ دی روڑی. نموڑی دا وکڑی چی مظاہر چا نو دا سڑک دا خلاصول پا مہار پر پولیسو بریدو نکڑی کانی پی غرزولی او تشدد کڑے چلا عمل لس کسان چپ کی پولیس سرتیری هم شامل دی جوبل شوی دی. دان خطی هغه محل پیل شوی کلا چی پرون د مارچ په 28مه بلوچ یک جهتی کمیټی د خپلو نیولې شو قړو بیربک بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړی سید بلوچ او نور بلوچستانو د خوشی کولو لپاره د کوټې لسریاب سړک څخه احتجاجی لاریون پیل کړو. پولیسو د مظاهره چانو مخاوني ولا او وخ کی بهونکې ګیس پی وکړو لاټی چارج پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکړو او مظاهره چانو پر پولیسو کانی وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټه د یاد پیخي پر ضد نن د مارچ په 28مه په ټول بلوچستان کې بشپړ هړتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستی ترهګرۍ په ضد بلوچ یک جهتی کمیټه د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن په ټول بلوچستان بند وي. په کوټه کې موجود د یادی کمیٹی مرستیال مشر عبدالوہاب بلوچ پہ مشال لیڈیو تو ویلی
کل جو ہے پورے بلوچستان میں ہڑتال کی کال دی
دیوائی بلوچ یکجہتی کمیٹی پٹول بلوچستان کی ہڑتال اعلان کرے دی منگا ٹولو سوداگرو تا ٹرانسپورٹرانو تا سیاسی گوندونو تا خواس کو چ ہڑتال دی کامیاب کڑی منگ د خپل مڑو حساب غواڑو منگ د خپل لا درک خلکو خوشی کول غواڑو منگ د ماورای عدالت وجل شو بلوچستانو حساب غواڑو حکومت دی پکوټه کی د مظاہرے په محل نیولې شوی پینځات یا کسان سمدستی خوشی کړی
اور 85 کے قریب جو ہے لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں
د بلوچستان حکومت پکوټه کی تازه پیخه پر محل د مظاہره چانو نیول لا نه دی تایید کړی خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لارې بندې کړې وی چې لامل عام خلک لستون دو سره مخامخ شوی دی او پولیس د قانون لمخې لارې خلاصولو ته پابندي په کوټه کې د تازه پیخې په داسې حال کې رامنځته شوی چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ لته له دوه ورځو راهسې جزوی بندې خلدی پی خیرستو انٹرنیٹ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلون کلاری د کنټینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه خار کې ځای په ځای کړی شوی دی بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیخې غندنه کړې ده د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټه د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستانو په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي دا غیر منصفانه عمل دی نېشنل پارټي پخپلا اعلامیه کې ویلي چې په سولېزو مظاهره چانو بریدونه لاټی چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تراو تریخوالې به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیخې پاړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولېزو بلوچستانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لټ پټ ماشومان او مېرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ کار کوي د دې په وینا چې یوازې د خپل حقونو غوښتلو لپاره بلوچستان ځوانان وجل شوی محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوچستان غږ د ګولو په وسیله نشي غلې کولې او نه غلې کړې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دروژې رنگونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحادی بندہ ہم دہرات ولایت دربا سنگی دول سوالی د چای گلبای د کلی تخنی دا پیغام تاسو ته پریردم تاسو خوندور روزه را باندې رسو خدای به غوړن چې د امارات د لړپور چاروا کې کم شین چې د ګران دی لکه دا اوس چې غوړین کې ګران سوی دی ورته خلا پراغه خیال دا او وړه منو کې ګران سوی دی دا نو کې سره ارزان کې چې کم مسلمانان دا د روزه په میاشت کې چې هر شی چې پورتي چې دا اوس نو اردان سی بس سړی همې ثواب ډیر دی همې مسلمان چې وس کار ونه چې واخی نو بس په دا په دغه میاشت کې واخی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې واخی نو فراغ مسلمان په سره کم تیر شي
سلامونه نیک هله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي د واتس اپ د پیام پر لیکه تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیکه کیم نو هیله ده چې روغ او جوړ بوي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي نو واقعیا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې هیله ده چې دا روژه مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالی پایته ورسی
بسم الله الرحمن الرحیم نوم عبد المصابر د کپسا ولایت تګابل سوالی څخه می پیغام پرې خده دلته په تګابل سوالی کې روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري ټول خلک غواړي تر صوبه کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لانډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
قدرمن اوریدونکو د دې خبري خبرونه پای ته ورسیدو په دوهمه نیمه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پیو چاودنې کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا چاودنه پرون د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولس نه ټپین شوې ده. لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته رسول شوې چې د پینځو تنو وصیت نازک دی. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کیلز من چې د پنځمبه پورې د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځین امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو لالوته کې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړ په حال کې ښیي. نوموړی کابل ته د یوه امریکایي پلاوي له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوي کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولس مشر زنګړی استازی ایدم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ زنګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبه پورس کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و. دا خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي لا هم د افغانستان د ټول وګړو لدریو یو برخه خلک للوګي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پروند د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د سمنک د جوړولو د سرنګوالي پاړه دا ویلو سربېره زیاته کړي داسې مهال چې ډیر افغانان د سمنک په پخولو سره نوروز لمانځي د افغانستان لدریو یو برخه وګړي للوګي څخه کړي کی. د دبليو اف پی پیغام زیاتوي چې محل ال اړو کورنیو سره د سازمان مرستې دوام لري. د لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه لوتنې چې پروند اور لګیدنې لکبل زندیدلې وي تیر شپه نه وخت بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پروند په بیان کې ویل کاري ټیمونو ټول ورځ بيستړیا کار وکړ سو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کیږي د پنځشنبه پورس پکې د اور لګیدنې لکبل په لساو الوتنې زندول شوې وي. تم دا چې د هیترو هوای ډګر باندې د ورځې په اوږدو کې خپل ټول الوتلې بیرته په دې ډول پیل کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0-2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت تلون کایده لکه د اوبو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نشو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډیر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډیره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلای، کورس نشو تلای، پارک ته نشو تلای، چکر ته نشو تلای، دندې ته نشو تلای. همدا اوس روزګار یم.
Oh, but say
نن هم دا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په اړه چې څومره هم خبرې وشي، لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبان نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیات په کور کې نیولې دي، له دوی نه هغه قیمتي چیز چې وخت دی اخیستای دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلای، کورس ته نشو تلای، پارک ته نشو تلای، چکر ته نشو تلای، دنده ته نشو تلای. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ځای کېږي، او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې د موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ځای کو، نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ځای شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسې مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په خزینه باندې وخت ضایع کیږي، زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمن ده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نه شو را تکرارولی، نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نه شو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. نو دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لاس یو لاس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل، هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولار ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه، هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف لرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
ستانګزای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډېرې معتبر سایټونه اوسې لکه آزادی راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت پاره باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دینه خبر شي، هوادوال مو د دینه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعزان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت سې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونته ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. د کوم څه سره مخ سوي یاستې؟
ډیره داسې تجربې شته دي د دې نه. یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تیروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت نه تیرې. زیاته ملګری مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټول ورځ فیسبوک یا پابجی ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
دیوار وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربه له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې د هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پایل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې کیوه دقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهال ویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړي، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډیر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن، او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته ځان لپاره را وګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي، یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي. د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپله هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړی چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویات لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده تفریح وخت وي، که هغه د ده مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نه شي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شه. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شې. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپل مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري، هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتر وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوی خو ما د شپې تر نه وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو ز به خوب شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتې یو د خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته ځي، دوی خوب پرانه دی، دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چاره چې کومې لري هغه په سم شکل سره او سمه توګه تر سره کړي.
ډیره زیاته مننه. په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلی دي. یو وخت ډیر سخت زبی انگیزی شوی ما بس شوی ما یعنی خپل اهداف رانه پات شوی دی خپل کارونه رانه پات شوی دی ز نارام وم ز ناروغ وم بس حالتونم را باندې راغلی یو وخت بیا د وخت راغلی چې ما د خپل هدفونو خپل موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی ډیر فکر می کړی دی غته می پلانونه جوړ کړی دی نو طبعا یو وخت به انسان نهیلی کیږي خو دوی دی کار شاد نه پریږدي دوی دغه خپل هدفونو خپل موخو ته کار وکړي ورسره ترڅنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپل کړنو ته دوی باید ترڅنګ ورسره ډیر ښه مطالعه ولري ډیر ښه معاصر او ښه کتابونه ولولي ترڅو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځيږي
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
چا شور واوری دنمو چرتو پوری کل نمو چا شور واوری دنمو چرتو پوری کل جذبے دمینے خالی داسے اد وجدانا نوے داسے بے جندن داسے بے جانانا نوے داسے بے جندن داسے بے جانانا نوے تپختنو کسے خدا سے بے ایمانا نوے داسے بے جندن داسے بے جانانا نوے داسے پختنو کسے خدا سے بیمان نوے داسے بیشوندن داسے بی جانان نوے داسے بیشوندن داسے بی جانان نوے